بر باشماست.
ملیحه جان مننه اوریدونکو ته سلامونه. روانه خبرونه مو د یو ساعت په مخه د پدې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسلام آباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم خبريږي. په دې خبرونه کې مو د ولسمشر حامد کرزي او ولسمشر بارک اوباما د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو خبرو. اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو کې په افغانستان کې د ورشتونو په اړه ګڼ پیغامونه لرو. خود ټول مطالبه تر در پیژندنی مخکې خبرونه قسیم سولمل اوروي.
د اتو بجو خبرونه ته هرکلی کوم. د دې مهال خبرونه په مهمو سرټکو پیلو. امریکایي پوځي چارواکو د هغه سرتیري نوم اعلان کړ چې 14 ملکیان په کندهار کې وژلې. ولسمشرانو کرزي او اوباما پرون د ټلیفون له لارې په راتلونکي میلادي کال کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په اړه خبرې وکړې. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې غږ کړی چې د سوریې د شخړو د پای ته رسولو په هڅه کې ورسره مرسته وکړي. د هم بشپړ خبرونه. د هغه امریکایي عسکر نوم اعلان سو چې د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن سوی دی. د امریکا پوځي چارواکو ویل چې د سړی رابرټ بیلز نومیږي. تر اوسه بیلز رسمن متهم سوی نه دی. دی پرون له کویټه د امریکا په کانساس کې یو پوځي توقیف ځای ته یوړل سو. مخکې امریکایي مسؤلانو ویلي وو چې دغه 30 کلن تورن د امریکا په پوځ کې 11 کاله خدمت کړی دی. د رپورټونو له مخې تېره یکشنبه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو امریکایي سرتیری 14 ملکیان ووژل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما او ولسمشر حامد کرزي د جمعې پر ورځ په 2013 کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران ومنله چې په 2013 کال کې به افغان ځواکونه د جنګي عملیاتو مسؤل وي او امریکایي عسکر به یې ملاتړ کوي. سپینه ماڼۍ دغه راز وایي د امریکا او افغانستان ولسمشران ژمن دي چې د 2014 کال په پای کې به د امنیتي چارو مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته سپاري. د امریکا او افغانستان ولسمشران د غراز سلا وکړه چې د شاغلي کرزي د غښتنې په اړه نور خبرې وکړي چې وای بهرني عسكر د افغانستان لکلي څخه ووزي. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د امریکایي عسكر لخوا د 14 ملکانو له وژنې وروسته ولسمشر کرزي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د چټک انتقال ژغ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما جمهور رئیس کرزي ته بلنه ورکړه چې په میمیاش کې د شیکاګو ښار کې د ناټو مشرزي غونډې ته ورسي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بل پړاو په ګوته کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د جمعې پر ورځ د امریکا په متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې د امریکا د امریکایي عسكر د ډلیزې وژنې په څېړنه کې پوره همکاري نه کوي. ولسمشر کرزي د 14 ملکونو له کورنۍ سره چې د مارچ په 11مه د یو امریکایي عسكر لخوا په ډلیز ډول وشل سول د کتنې پر مهال ویل د پیښې له پلټونګ سره لازم همکاري نه ده سوې. ولسمشر کرزي د غرض ویل د وشل سوي خپلوان وایي دا کار ممکن څو تنو عسکرو کړی وي. ولسمشر کرزی وایي د دې پوښتنې په اړه چې دا کار یو کس کړی د کلي مشران او د قربانیانو خپلوان بیخي بل ډول کیسه کوي. دوی په دې باور دي چې دا کار د یو کس په توان کې نه و. له دې مخکې د پیښې د څېړنې افغان هیئت ویلي وه د امریکا پوځ د دغه ډلیز وژنې ویډیو ساتلې ده. امریکایي چارواکو افغاني هیئت ته هغه ویډیو وښودله چې یو امریکایي عسکر پکښې له ډلیز وژنې وروسته لیدل کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیتا وایي د دغه وژنې عمل د امریکا د پوځي قانون پر اساس ممکن د اعدام په سزا محکوم سي. ولسمشر کرزي د جمعې پر ورځ خبر اعلان ته وویل دی له امریکا سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی، خو په دې کار کې ستونزې رامنځته کیږي او د امریکا متحده ایالات باید د افغانانو فرهنګ او قوانینو ته درناوی وکړي. او د هم د سیمېو نړۍ څخه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې له غاتو سره دې یو ځای سي چې د په سوریې کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره پیل کړی دی. کوفی انان چې له جنیوا د ویډیو کانفرنس له لارې د امنیت شورا له غړي سره خبرې کولې ول د سوریې له لانجې سره ټوله سیمه له ستونزو سره مخامخ سوې ده. د وی سیمه د سوریه پښوت ډیر اندیشمنه ده د دوی د اندیشنې تر سوریه ور هاخوا دی د دې لپاره چې وسونز سم هواره نسی پر ټول سیمه جدي اغیزه کولای شي د امنیت شورا دوه دایمي غړي روسیه او چین تر اوسه د سوریه په اړه دوه ځله پریکړې لیکونه رد کړې دي په دې پریکړې لیکونو کې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له لورې د حکومت مخالف مزرعه کوونکو ځپل غندل شوی و د امریکا متحده ایالات د عراق له فضا څخه سوریه ته د ایراني باروړونکو الوتکو د تلو په اړه اندېښمن دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکټوریا نولان د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مارچ د 15مې په راپور کې د راپور په اړه خبرې وکړې په دې راپور کې د امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی ویل سوی عراقي حکومت د امریکا د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې وایي د عراق حکومت باید د ایراني باروړونکو الوتکو الوتنې له خپل فضا څخه بندې کړي دغه چارواکي په وینا د عراقي حکومت د عراق حکومت په استخباراتي راپورونو هم خبر دی چې وایي ایران د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په الوتکو کې وسلې رسوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي
We are concerned about the overflight of
د وی امش د عراق له فضا څخه سوریه ته د ایران د باروړونکو الوتکو د الوتنه په اړه اندېښمن یو موږ په دې اړه د عراق له حکومت سره مشورې کوو او دا خبره مو ماتره کړې چې له ایران څخه هر ځای ته د وسلو او یا هم د اړوندو موادو صادرول به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1446 نمبر پریکړه لیک څخه سرغړونه وي او دا محل د سوریه رژیم ته هر ډول استول سوی وسلې به په څرګند ډول د سوریه د خلکو د ظالمانه ټکولو لپاره استعمال شي د عراق صدر اعظم نوري المالكي د جمعې پر ورځ ویل د عراق له فضا څخه سوریه ته د ایران په ټول الوتنه کې د بشري مرستو مواد بارو د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر افکتور لیبرمن چینای مشرانو ته ویل هیواد د ایران د اټومي فعالیتونو د مقابلې لپاره هر ډول انتخاب لري لیبرمن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د جمهور رئیس مرستیال جی جین پینګ او د بهرنی چارو وزیر یانګ جی چی ته ویل د ایران اټومي پروګرام د نړۍ سولې او ثبات ته ګواښ مخامخ کړی دی چین چې له ایران سره د انرژي او سوداګرۍ په برخه کې نږدې اړیکې لري د تهران د اټومي لانجې د ډیپلوماتیک حل ملاتړ کوي او په اسلامي جمهوریت باندې د یو اړخیزه بندیزونو مخالف دی د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر لیبرمن ویل هیله مند دی چې بندیزونه او خبرې به د ایران اټومي لانجه حل کړي خو کچېرې د حل ځلې کار ونه کړي هیواد یې له ځان څخه د دفاع حق لري جرمنی د جمعې پر ورځ له بلاروس څخه په ټینګه وغوښتل هغه دوه کسان د نوې داموي چې تیر کال د منسک په مترو کې د وژونکو بمی چاودنو په تړاو د اعدام په سزا محکوم سوي دي د جرمني له غوښتنې مخکې اروپایي شورا د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وغند چې په چاودنو د محکوم کسانو د اعدام سزا نه ده بخښلې تیر کال د منسک په بمی چاودنو کې 15 کسان مړه او له 2000 زیات ټپیان سوي وو محکوم سوي کسان دوه شپږش کلن دي او د نومبر په میاشت کې په اعدام سي او روسي خبروم ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له شمالي کوریا وغوښتل چې پر دې بیا غور وکړي چې راتلونکي میاشتې توغندي ازموي بانکیمون په یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړ چې د توغندي د ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه ده شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې د اپریل په میاشت کې به د لری واټن یو توغندي وازموي د خبرونو پای
ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام د کندهار د پنځوي ولسوالۍ د تیر یکشنبه د پیښې په اړه د ولسمشر حامد کرزي تازه څرګندونه خبرو
نن مهمه ده چې موږ د سره په دې کې بل ټاکا شروع کولې د سیسا په دا کارو کې چې د امریکایي حکومت سره دا وایي چې موږ د خلکو د نظر دا یو سره
حامد کرزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم په ټلیفون خبرې کړې دي چې جزئیات یې لږ وروسته اورېدلی شي دا به هم واوري چې اکثر جرمنیان له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ژر وتلو غوښتنه لري په پاکستان کې ګڼ افغان کډوال د پاکستان د حکومت له تعلیمي نصاب شکایت کوي
د پاکستان هغه شخصیتونه په موږ په ماشومان باندې راپیژني چې دلته مثلا علان اقبال څوک د بارش تغییر کمزوی د پاکستان څو وخت راپیدا شو
ازادي او اوریدونکو پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو او د شوزو د حقونو په اړه اوریدل شي یو شمیر نور مطالب هم تر نهو بجو د ازادي رادیو لروانه خبرونه خبرو د افغانستان ولسمشر شک څرګند کړ چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ملکیان یوازې یوه امریکایي وشلي. تېر یکشنبې په پنجوایي ولسوالۍ کې له رپورټونو سره سم یو امریکایي عسکر لږ تر لږه شپاړس ملکیان ووشل. حامد کرزي پرون په کابل کې د دې پېښې د قربانیانو له کورنیو سره ولیدل او د هغه دولتي پلاوي رپورټ یې واورېد چې د دې پېښې د څېړلو لپاره سیمې ته استول شوی و. دولتي هیئت انتقاد وکړ چې امریکایي ځواکونه ورسره په تحقیقاتو کې مرسته نه ده کړې. د دې موضوع په اړه نور تفصیل له کابله د حمید محمد په رپورټ کې.
افغان ولسمشر د پنجوایي د اوسیدونکو او دولتي پلاوي د رپورټ له اورېدو وروسته دا باور څرګند کړ چې د عامه خلکو د ډله ییزې وژنې په دې پیښه کې یو نه بلکې زیات امریکایي سرتېري ښکېل دي. دا پیښه د تېرې یکشنبې په ورځ رامنځته شوې چې پکې د امریکایي ځواکونو د وینا له مخې یو امریکایي سرتېری د ښځو او ماشومانو په ګډون تر شپاړسو پورې ملکي خلک وژلې دي. ښاغلي کرزي د جمعې په ورځ په ارګماڼۍ کې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره په لیدنه کې وویل چې دا ډول کړنې د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي او دا مسله به په جدي توګه له امریکا سره مطرح کړي.
نن مهمه دا ده چې موږ د سره په دې کې بل طاقت شروع کړو لوی درسي سبدا کارو کې چې د امریکې د حکومت سره دا وایو چې زموږ د خلکو د نظر دا یو څه نه دا ډېری او دا چې دا د لیونی عمل نه دی دا یو عمدي قصدي عمل او د دې به شک چې افغانستان پښتنه غواړي او سزا ورته غواړي.
ولسمشر کرزي په ډاګه وویل چې وروستیو پیښو د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو ناوړه اغېز کړی او د ده په وینا اوس مهال د اړیکې خورا ټیټه کچې ته رالوېدلې ده. تر دې یوه ورځ مخکې افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په خبرو کې له هغه وغوښتل چې بهرني ځواکونه د افغانستان له کلو بانډو وویستلې شي او په خپلو قرارګاو کې د ځای پر ځای شي. د یو ځل بیا په خپله دې غوښتنې ټینګار وکړ او وویل چې د امریکا ولسمشر ورسره په دې اړه خبرې کړې او پتیل شوې چې دا مسله د شیکاګو په کانفرنس کې تر بحث لاندې راشي. له بل لوري د افغان حکومت لخوا د استول شوي پلاوي مشر جنرال شیر محمد کریمي امریکایي ځواکونه په دې تورن کړل چې د پیښې په څېړنه کې ورسره همکاري نه ده کړې. د ولسمشر کرزي ته د خپل رپورټ د وړاندې کولو په مهال وویل چې د امریکایي ځواکونو د نه همکارۍ له کبله دوی په دې پیښه کې له ښکېلو کسانو سره په لیدنه کې پاتې راغلل.
خبره په دې فیصله وشوه چې موږ باید امریکایانو سره خبرې وکړو چې موږ ته دغه نفر دی که نفر دی، موږ ته باید راوښیي، خبرې ورسره وکړو، سوال او ځواب ورسره وکړو. هلته اول تماس موږ د زون د قومندان تورن جنرال هاګل سره و، هغې ظاهرا ډېر ښه وضعیتو پیش آمدي وکړو، اما هر سوال چې موږ وکړو د ځان تېر کړو وایي دا د خاص قوتونو عسکر دی، د زما تر قومندې لاندې نه دي. همکاري ونه کړه وایي زما تر قومندې لاندې نه دي، زه هېڅ شی نشم کولی.
جنرال شیر محمد کریمی د دې پیښې په څېړلو کې د امریکایي ځواکونو همکاري ضروري وبلله او وویل چې د دې پرته دوی د پیښې څرنګوالی نشي معلومولی. افغان حکومت د دې پیښې په اړه د بیا تحقیقاتو تکل په داسې حال کې کړی چې په پیښه کې ښکېل امریکایي سرتېری له افغانستان څخه ویستل شوی چې د امریکایي چارواکو په وینا اوس مهال تر پوښتنو ګروېګنو لاندې ده. دا چې د افغان حکومت لخوا بیا کېدونکي تحقیقات به په دې مسله کې څه ډول مرسته وکړي او بالاخره څه به ثابت کړي وسې اټکل ګران دی.
ولسمشر حامد کرزي د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د پیښې په اړه چې تېر یکشنبې په کې شپاړس ملکیان ووژل شول شک څرګند کړ چې دا کار دې یوه تن کړی وي، خو امریکایي ځواکونه وایي چې دا د یوه تن کار دی چې اوس امریکا ته یو پوځي توقیف ځای ته انتقال شوی دی. مخکې تر دې چې د دې پوځي په اړه تفصیل تاسو ته درکړو، بیا به هم د ولسمشر حامد کرزي خبرې راواخلو. پرون جمهور رئیس کرزي د امریکا له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو د افغانستان له کلیو د بهرنیو عسکرو د ایستلو او اندېښنو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي د امریکا ولسمشر بارک اوباما او ولسمشر کرزي دغه راز افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د چټک انتقال په اړه هم بحث وکړ. جمهور رئیس کرزي د یو امریکایي عسکر لخوا په کندهار کې د شپاړس ملکیانو له وژنې وروسته د پنجشنبې په ورځ په نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د افغانستان له کلیو او بانډو څخه دې ووځي. د مسلې تفصیل له جانقه الکوزین اور.
د امریکا او افغانستان جمهور رئیسانو په یو ډیر حساس او بحراني وخت کې د ټلیفون لارې خبرې وکړې. د مشرانو خبرې د افغانستان له کلو څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې څرخېدلې، خو جزئیات یې خبري رسنیو ته نه دي رسېدلي. جمهور رئیس باراک اوباما دغه راز جمهور رئیس کرزي او د هغه کورنۍ ته د ښاغلي کرزي د لور د زیږیدو مبارکي هم وویله. په راپورونو کې ویل شوي جمهور رئیس کرزي او باراک اوباما په دې اړه هم خبرې وکړې چې د 2013 کال په جریان کې به په افغانستان کې د پوځي یا محاربوي عملیاتو مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه وي او امریکایي ځواکونه به ملاتړ کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او افغانستان جمهور رئیسانو یو ځل بیا خپله ژمنه تازه کړه چې د 2014 کال په پای کې به افغان ځواکونو ته په ټول افغانستان کې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت وسپارل شي. د سپینې ماڼۍ ویان جیک کارني وای دواړو مشرانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو په اړه د جمهور رئیس کرزي د اندېښنو د کورونو لټولو او دغه راز د سولې د عملیې په اړه خبرې وکړې. جیک کارني خبریالانو ته وویل دواړو مشرانو د پراخې ستراتیژۍ او د راتلونکو دوو کلونو د مرحلو په اړه تقریبا یو شان دریز درلود. جمهور رئیس کرزی د جمعې په ورځ د پنجوایي ولسوالۍ د پیښې د قربانیانو د کورنیو له غړو او خپلوانو سره وکتل او هغوی ته یې په خبرو کې وویل دې ډول عمل ته له دې وروسته صبر او حوصله ختمه شوې ده. که دا لړۍ باید بند شي، دا کار باید ختم شي. که چیرې دا سوکالي بلل کېږي، هیڅوک دا ډول سوکالي نشي زغملی. دا ډول فعالیتونه او دا ډول کړنې د تحمل وړ نه دي. وخت یې تیر شوی دی. د پنجوایي له پیښې وروسته جمهور رئیس کرزي د پنجشنبې په ورځ له امریکایي عسکرو وغوښتل چې د افغانستان له کلو څخه دې ووځي او په خپلو اړو کې باید پاتې شي. د افغانستان د جمهوري ریاست او سپینې ماڼۍ په اعلامیو کې ویل شوي جمهور رئیس اوباما ښاغلي کرزي ته بلنه ورکړه چې په راتلونکې مې میاشت کې د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو مشریزي غونډې کې ګډون وکړي. په دې غونډې کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال بل پړاو هم وټاکل شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د تیر یکشنبې د شپې په مخه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو امریکایي عسکر لخوا د شپاړس ملکیانو د وژنې د علتونو په اړه څېړنې روانې دي او په دې اړه هم تحقیقات کوي چې آیا دغه عسکر د ملکي افغانانو د وژنې پر مهال نشه وو او که نور عوامل سبب شوي دي. د امریکا پوځ له دې پیښې وروسته په افغانستان کې په خپلو دېره عسکرو باندې د شرابو او نشه یي موادو استعمال بند کړی دی. د مسلې تفصیل د اسوشیټیډ پریس اژانت رپورټ په استناد د چنقه الکوزي څخه اورو.
د امریکا پوځ په افغانستان کې په خپلو عسکرو شراب بند کړي، خو دا د دې معنا نه لري چې عسکر او پوځیان به نشه یي مواد ترلاسه نه کړی شي. عسکر په خپلو بکسونو او بستو کې حتمن یو بوتل دوه تیرولی شي. د پنجوایي د پیښې په اړه امریکایي څېړونکو ویلي امریکایي عسکر د ملکیانو له وژنې مخکې، یعنې له پوځي اډې څخه له وتلو مخکې شراب څښلي وو. د امریکا د پوځ یو جګپوړو چارواکي د جمعې په ورځ وویل دا نه ده معلومه چې شرابو د دغه عسکر په عمل څومره اغېز کړی وو او په دې اړه تحقیقات دوام لري. د جګړې د نورو جبهو په څیر د امریکا پوځ د لومړي نمبر امر پر اساس په افغانستان او عراق کې عسکر له نشه یي موادو یا شرابو څخه منع کړي، خو عسکر حتی په هغو هیوادونو کې چې سخت اسلامي قوانین پکې جاري دي هم نشه یي موادو ته لاسرسی لري. امریکایي عسکر چې د جګړو په جبهو کې تر سخت روحي فشار لاندې دي کله ناکله خپل غم په نشو بدلوي او ځان پرې تسکینوي. په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکیانو د قاتل امریکایي عسکر مدافع وکیل جان هنري دا خبره نه مني چې عسکر د شرابو، زیاتې غوسې یا سترس او کورنیو ستونزو تر اغېز لاندې دا عمل ترسره کړی دی. د هنري په وینا د عسکر کورنۍ وایي دوی د هغه د شرابو څښلو په عادت نه دي خبر او کومه ستونزه یې نه درلوده. مدافع وکیل وای دا امریکایي عسکر درې ځله عراق ته استول شوی و او په کومې شپې چې په پنجوایي کې د قتل عمل سرته ورساوه د ورځې خپل ملګری عسکر وکوت چې پښه یې د ماین په چاودنه کې پرې شوه. امریکایي عسکر له افغانستان څخه کویټ ته او له هغه ځایه د امریکا د ارکنساس ایالت یو پوځي زندان ته انتقال شوی دی. امریکایي عسکرو ته د ویتنام په جګړې کې د شرابو د څښلو او د نشه یي موادو د استعمال اجازه وه، خو چې کله عسکر بیرته وطن ته ستانه شول اکثر کسان یې په نشه یي موادو محتاط شوي ول. پوځ په 1911 کال کې پالیسي بدله کړه او د نشه یي موادو استعمال یې بند کړ. اسوشیټیډ پریس اژانس لیکي امریکایي عسکر چې افغانستان ته استول کیږي د شرابو او نشه یي موادو د انتقال اجازه نه لري، خو په لرې پرتو سیمو کې بهرني عسکر په چرسو هم روږدي کیږي او دا ځکه چې چرس په افغانستان کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. اژانس زیاتوي د افغانستان په ملي پوځ کې د نشه یي موادو استعمال ستره ستونزه ده. امریکایي عسکر ورباندې روږدي شوي او له افغانانو سره یې په ګډه استعمالوي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت ساروان دغه خبرونو ته کتنه لري.
اکانومیست اونیز مجلی په تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه په یوه تحلیلي مقاله کې چې سر لیکې دی، ټول ناسم پیغامونه لیکلي. د یوه باثباته افغانستان لپاره نسبتا پیاوړي حکومت او تکړه امنیتي ځواکونو ته ضرورت دی، او طالبان هم باید په دې قانع واوسي چې قدرت ته د هغوی د رسیدو یوازینۍ لار په پخلاینه کې نغښتې ده. نو پر دې اساس د ستراتیژیکو همکاریو سند چې له یوه کال راهیسې امریکا او افغانستان پرې خبرې کوي ډېر مهم دی، ځکه چې په دې سند کې به افغانانو ته څرګنده شي چې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره څرنګه پوځي مرستې کوي. نیوزویک مجله لیکي د افغانانو غوښتنه دا ده چې د دغه هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د دې په بدل کې به امریکا په افغانستان کې په خپلو اډو کې پوځیان پرېږدي څو د القاعده پر ضد تروریستي عملیات له دغو اډو ترسره کړي او د لویدیځ پر ضد د هغوی د بیا راپورته کېدو مخه ونیسي. نیوزویک همداراز کاږي یوه برخه چې پرې بحث او ستونزې شته په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د لګښتونو موضوع ده. امریکا او متحدانو یې په دې اړه پرېکړه کړې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر له 3,250 څخه 2,200 ته راکم کړي، څو په دې ډول د دغو ځواکونو کالنی مصرف چې مخکې 6 میلیارد ډالر اټکل شوی و 4 میلیارد ډالرو ته راټیټ شي. مجله په پای کې لیکي د سپما لپاره دا هڅه یوه تیروتنه ده او باید په 1989 کال کې له افغانستانه د شوروي جهاد د پوځونو د وتلو نتیجه د یوه خبرداري په توګه په پام کې ونیول شي، ځکه چې د یوه نیمګړي او بې منابعو حکومت پرېښول د پخوا په شان د حکومت د ړنګېدو او د کورنیو جګړو د پیلېدو سبب کیږي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ناټو پر ستراتیژۍ لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د مقدماتي خبرو د ځنډولو له اعلانه او له کلیو بانډو څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر کرزي له غوښتنې وروسته په افغانستان کې د لویدي ستراتیژۍ له ګډوډۍ او پرابلم سره مخامخ شوي. د ګارډین ورځپاڼې له لیکنې سره سم په دې اعلامیو کې چې د پنجشنبې په ورځ یو په بل پسې خبرې شوې، هغه سیاسي او پوځي ستراتیژۍ تر پښو لاندې شوې چې پر اساس یې ناټو هیله لرله چې د دوی ځواکونه به بې له دې چې افغانستان د ګډوډۍ ښکار شي موقع ترلاسه کړي چې له دې هېواده ووزي. په افغانستان کې یو لویدیز ډیپلومات وویل چې د دې بدو خبرونو اورېدو ټکان ورکړ. د وویل چې دا شای په افغانستان کې د اوسېدو په موده کې تر ټولو غمجن او بد ورځ وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا پوځ وایي د تیریونی د هلمند د پیښې په ارتباط چې د یو موټر په واسطه یو بریټ تر سره شو، تر هغه ډیر جدي بریټ وو چې مخکې پاړه ویل شوی وو. د چاشن به پورس چکله په هلمند کې د بریتانوي ځواکونو په پوځي اډه کې د امریکا د دفاع د وزیر الوتکه کوزیدله. نو د الوتک کرشي ته نږدې په یو چټک روان موټر کې 14 وشوه. په دې اړه نور تفصيل د اجمل انپور رپورت کې.
د امریکا پوځي چارواکو ویلي هغه بریچ د چهارشنبې په ورځ په هلمند کې د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنی ته د الوتکه د کوزیدو پر مهال وشو، تر هغه ډیر جدي و چې مخکې پاړه ویل شوی وو. چارواکي وایي د بریټکونکو موټر یوازې 2 دقیقې هغه ځای ته رسیدو مخکې غور واخیست چې چیرې ټاکل شوی و د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنی ته الوتکه تر خکته کېدو وروسته ودرېږي. د پینټاګون ویان جور لټل چې په دې سفر کې د امریکا د دفاع وزیر سره ملګری و، خبر اعلان ته ویلي د افغانستان په جنوب کې د ناټو د قومندې نوې مشر جنرال مارک ګورګانوس د هرکلی کوونکو په هغه ډله کې و چې دا تختول شوی موټر پر لوري په ډیر سرعت ور روانو. دا مویل شوی چې برتانوي جنرال سټروټ سکیټس چې په سیمه کې د ناټو د قومندانۍ مرستیال دی هم په دې ډله کې شامل و. یو بل وړپوړی امریکایي چارواکی هم د نوم د نه ښودلو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا موټر چې ووري واخیست د هرکلی کوونکو په خوا په ډیر سرعت ور روانو. ویل کېږي چې د ناټو د پوځي چارواکي د الوتنې کرښې ته نږدې د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنی ته هرکلی ته راوتلي وو چې دا موټر پر خوا ورغی، خو دوی ته تر رسیدو د مخه د الوتنې کرښې ته نږدې په یوه کنده کې پرېوته ووري واخیست. ناټو د دې موټر چلوونکي یو افغان شپاړونکي ښودلی چې د ناټو سره یې کار کوه. ویل کېږي د لیون پنی ته له رسیدو 1.5 دقیقې د مخه یې دا موټر په زور له چا تختولی و. ویل شوي چې نوموړی په موټر کې دننه سوځېدلی و او د پیښې په سبا د سوځېدنې له کبله مړ شوی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي دې پیښې د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنی ته الوتکه چې په همدې شي بهښکته شوې وه یو څه پر مځکه د خپلې لارې بدلولو ته اړ کړه. واشنگتن پوسټ وایي امریکایي چارواکو لومړی هڅه وکړه چې دا خبر پټ او کله چې برتانوي رسنیو دا خبر راپورته کړ نو بیا امریکایي چارواکو دا هڅه هم وکړه چې مسله کمرزښت وخي او ویل چې په پیښه کې لیون پنیتا او یا د نوموړي شاوخوا کسانو ته هیڅ خطر متوجه نه وو. خپل لیون پنیتا هم له کابل څخه تر وتلو د مخه وویل دی فکر نه کوي چې د دې برید هدف به دا او یا له ده سره ملګري کسان وو. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې. دوی وایي د ناټو د افغان ژباړونکي بدن په سلو کې اویا سوځېدلی وو او تر مړینې مخکې ترې تحقیقات ناممکن وو.
په جرمنی کې له یوې نظر پوښتنې سره سم اکثر جرمنیان له افغانستانه د جرمني ځواکونو د ژر وتلو غوښتونکي دي. د نظر پوښتنې نتیجه ښیي چې په سلو کې څه باندې 50 جرمنیان په افغانستان کې تر ټاکلي وخت یو کال د مخه د خپلو پوځانو د وتلو ملاتړ کوي. یوازې څه کم 10% جرمنیانو ویلي چې باید دغه هیواد پوځان تر ټاکلي وخت پورې په افغانستان کې پاتې شي. د دې نظر پوښتنې نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
لې وی نظر پوښتنې سره سم چې نتیجې د جمعې په ورځ خبرې شوې د جرمني د خلکو اکثریت له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ژر وتلو غوښتون کړي. د جرمني د دولتي رادیو تلویزیون له لوري په خبره شوې سربي کې ویل شوې چې په سلو کې 50 جرمنیان د دې پلویان دي چې په 2014 میلادي کال کې تر ټاکلي مودې مخکې د جرمني پوځیان له افغانستانه ووزي. یوازې په سلو کې شپږ ویش پوښتل شویو جرمنیانو ویلي چې د دغه هیواد د صدر اعظم انګیلا مرکل حکومت باید له مهال ویش سره سم د 2014 کال تر پایه پورې انتظار وباسي. د دې نظر پوښتنې د نتیجو تر خپرېدو یو ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت تر ټاکلي وخت یو کال د مخه یعنی په 2014 میلادي کال کې افغانانو ته وسپارل شي. د چهارشنبه په ورځ د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د افغانستان د سفر په مهال ژمنه وکړه چې هیواد به تر 2014 میلادي کال مخکې له افغانستان خپل ځواکونه ونه باسي. د 2014 میلادي کال په ورستوي کې د پرتګال په لیسبون کې د ناټو مشرانو په خپل غونډه کې پریکړه کړې و چې د 2014 کال تر پایه به ناټو خپل عسکر له افغانستانه وباسي او تر هغه وخته به د امنیتي چارو مسؤلیتونه په تدریجي ډول افغانانو ته وسپاري. د ناټو مشرانو دغه راز پریکړه کړې چې دوی به د محاربوي رول پر ځای حمایوي رول ته پام زیات کړي او د دې ترڅنګ به هڅه وکړي چې افغانستان ته د زیاتو روزونکو د لیږلو په وسیله د افغان پولیسو او ملي اردو د ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زله دی راوت ته خطر ته زحمت تر کومه موږ په روزګان ولایت کې ډیر ځوانان بیکار او د کیسه ګرځي نو وايي چې اردو ته ولاړ شي. متاسفانه چې موږ په ترنکوټ کې د اردو وسایل نه لرو مثلا لکه طایره او کله نه کله دغه ځوانانو ژوند په خطر کې چې په موټر کې ځي و کندهار ته راجات کوي. نو زما دا کاغذ زما هیله دا ده چې ضرورې تاسو نشر کړئ چې موږ په ترنکوټ کې باید د اردو د فاره یو څه تیاری مایری مثلا هغه سربازان چې زه اردو ته باید په تیاره کې ولاړ شي.
د کندهار د پیښې په باره کې د دې پیښې هغه جنایت لومړی باید په هغو خلکو باندې واچوي چې د ای ټي ایم اسناد یې کړی چې د هغوی ته اداره ورکړي اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملیات وکړي او خپل سری عملیات او مظلومه خلک ووژني. زه له دغو پخوانیو جهادي مشرانو څخه لکه محقق عبدالرب رسول کیات او داسې ټولو څخه هیله کوم چې په دې پیښه باندې خواشیني څرګنده کړي او هغه وکړي تر څو معلومه شي چې واقعاً دوی د دوکان لپاره جنګ کړی د دین لپاره جنګ کړی.
کوم پارلمان کې زموږ د منتخب وکیلان ناست یا د زموږ په نامو باندې ناست یا د موږ په وینو باندې لوبې کوي یا تاسو د چرخې د محبس پوښتنه کړې ده بشر حقوق او پس په نام دي بشر حقوق چې امریکایانو تر همر لاندې جهای تاسو د بشر حقوق په نامو باندې چې چیرې کار کوي تاسو د افغانستان د محبسو کټنه کړی ده سلسله چې فوزان یو بین المللي سلسله بولي چې د افغانستان د مظلوم ملت کټنه کړی ده.
د اصلي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې او وروسته په خبرونه کې تقریبا 8 دقیقې وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام کې ګڼ پیغامونه د اوریدونکو خبرو.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یوسف د څوکۍ له ولسوالۍ پراستولې سیمې سکلي کې په تخنیک لیسې کې سامان نشته، استادان نشته، درسونه نشته، د پوهنې وزارت ته پام ورته وکړي. یو بل اوریدونکی چې خپل نومینه ده اخیستی په راستولې سمس کې لیکلي، کله چې د ولادي او نسایي ناروغان ډاکټر ته ورځي، ډاکټران ترې 8000 کلداري فیس اخلي. د عامه روغتیا وزارت باید دې ته پام وکړي. او رباني چکري له کابل پر راستولې سمس کې لیکي، په کابل کې د یو کیلوګرام بیا 95 افغانۍ ته رسیدلې ده، باید دولت د دې غم وخوري. اته بجې او دیش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. له قسیم سولمل څخه اور.
امریکایي پوځي چارواکو دغه سرتیري نوم اعلان کړ چې 14 ملکیانې په کندهار کې وژلي. ولسمشرانو کرزی او اوباما پرون د ټلیفون له لارې په راتلونکي میلادي کال کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال په اړه خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی د جمعې پر ورځ د امریکا په متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې د امریکایي عسکر د ډلیزې وژنې په څېړنه کې پوره همکاري نه کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې غږ کړی چې د سوریې د شخړو د پای ته رسولو په هڅه کې دی ورسره مرسته وکړي. متحده ایالاتو د عراق له فضا څخه سوریې ته د ایراني بروړونکو الوتکو د تلو په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر افیکتور لیبرمن چینایي مشرانو ته ویل چې هیواد د ایران د اټومي فعالیتونو د مقابلې لپاره هر ډول انتخاب لري. او د ملګرو ملتونو سرمنشي له شمالي کوریا وغوښتل چې پر دې بیا غور وکړي چې راتلونکې میاشت یو توغندۍ ازموي.
په پاکستان کې ډېر افغان مهاجرین وایي سره له دې چې په دې هیواد کې د اوسېدا قانوني اسناد لري، بیا هم د ژوندانه له اساسي سهولتونو بې برخې ساتل کېږي. افغان کډوال چې ډېری یې په خیبر پښتونخوا صوبه کې دېره دي، پر اړوندو ځایي دولتي ادارو او ملګرو ملتو اعتراض کوي چې د دوی پر روا حقونو یې سترګې پټې کړې دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر کډوالو د څرګندولو له مخې موضوع د ملګرو ملتو له مسؤلانو سره په خپل رپورټ کې څېړلې ده. دا رپورټ سره اور.
د خیبر پښتونخوا په هریپور او چیر مسیمو کې ډېر افغان مهاجرین شکایت کوي چې نړیوالو مرستندویو ادارو او د پاکستان دولت یو مخ له پامه غورځولي او د دوی په ټولو ستونزو یې ځانونه کاڼه کړي. یو شمېر افغان مهاجرینو له سیمې نه د تلیفون پر لیک آزادي راډیو ته وویل چې د دوی ټول ژوند له ستونزو ډک دی، خو د روغتیا، معارف، امنیت او په ځینې نورو برخو کې چې هره ورځ یې اړتیا پېښېږي، پرتو ستونزو نور تر پوزې راوستي. محمد آغا یو له هغو افغان مهاجرینو دی چې د پاکستان دولت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مرسته د کډوالۍ قانوني اسناد ورکړي. دی وایي څه موده وړاندې په اسلام آباد کې د جاپان سفیر د کډوالو د ستونزو د معلومولو او له هغوی سره د مرستې په هدف دې سیمې ته ورغلی و، خو شکایت کوي چې د پاکستان هغو ادارو چې له کډوالو سره بهرنۍ مرستې څاري او لګوي یې په اصطلاح د لاس پر ځای په پښو پټۍ ورکېښودې.
موږ دا مشکلات ورته بیان کړل چې مقصد مشکلات دي، معلومین نه لرو، یوم نه پورته دا ټول پیسونه په هر یو اته سوه وسو زر دو اندازې ته پیسونه دي موږ نه اخلي. بل مشکلات موږ د شبخانو ورته وویل چې ډاکټران نه لرو، توایم کمزور دی. بېخي د پاکستان د حکومت ګټه پکې نه وه، هغه شی بېخي منظور نه شو. کوم یو چې د پاکستان د حکومت ګټه پکې وه، لکه کوکولاړه مکتبونه جوړ کړو، کوټې موږ آباد کړې، هغه ته موږ څومره احتیاجات نه درلودو.
د محمد امین په نوم یو بل افغان مهاجر بیا شکایت کوي چې د هریپور د کمپونو په ښوونځیو کې چې د ملګرو ملتونو او د بی فیر مرستندوی ادارې لخوا تمویلیږي، د افغانستان د معارف وزارت برعکس یو بیل نصاب تدریسیږي.
د پاکستان هغه شخصیتونه زمونږ په ماشومانو باندې راپیژني. دلته مثلا علان اقبال څوک دی، برستغیل کوم ځای دی، پاکستان څه وخت را پیدا شو، یعنی خپل د زمونږ په ماشومانو باندې په انګلیسي مضمون کې رازده کوي یا په اردو کې همداسې رازده کوي.
نوموړی د روغتیایي اسانتیاو په باب وایي د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې په کمپونو کې ځینې کلینیکونه چې بی ایچ یو یې بولي جوړې کړي، خو ادعا کوي چې سهولیات پکې په نشت شمار دي.
50 روپۍ فیس ده مثلا، هغه دوا درکوي چې دا د 50 روپو قیمت ولري، داسې نشته چې هغه د چا هغه ناروغي سیستم ته وګوري. بل عمده ستونزه دا ده د دې هغه سټیج پورې مثلا 40 نفر دې کارتونه ټولوي د مریضان، څوک چې بیا جدي ستونزې هم ولري هغه بیا هغه کارتونه ورته ورکوي چې زه وخت ختم شو.
په اسلام آباد کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR کډوالو ته ورپېښې ځینې ستونزې مني، خو ملامتیا یې د نړیوالو پر اوږو ورچوي. د دې ادارې ویاندی دنیا اسلم خان لا آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل
په هریپور یا د پاکستان په هر علاقه کې چې کمپونه دي یو ان ایچ سی آر هلته فری روغتیا سہولتونه ورکوي او کم داسې سہولتونه چې دغه دپاره فیس لازمي دی پنځو سو د لسو روپو پورې فیس اخیستل کېږي. کیدلی سي چې کله کله د فنډس د کمی د وجه دوایانې کمې سي، خو بیا هم زه به خپل چې کوم زموږ پېښور دفتر دی د هغه په لارې د هریپور مینجمنټ ته دا شکایتونه ور ورسوم. نو ستاسو ډېره مهرباني چې داسې ډېر اهم مسله مې زموږ په پام کې راوستله.
سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي او یو زیات شمیر کمپونه تړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د معلوماتو له مخې لا هم په دې هیواد کې اتیا کمپونه پرانستي دي چې ډېری یې په خیبر پښتونخوا کې دي. افغان مهاجرین په افغانستان کې امنیتي ستونزې هیواد ته د بیرته نه ستنېدا یوازینی علت ګڼي او له پاکستان او نړیوالو مرستندویه ادارو څخه غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به من امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به من
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده من
کلاج ماتادور هم تو فکر کی چیز ده بیا ودان اول
کار آزادی رادیو د کال په لومړی ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژنی سترګې پلار وسی زمږ واده د کال په لومړی ورځ
د سپورت لړګره د خبر لرو چې ټاکل شوې ده سبا افغانستان له کاناډا سره لوبه وکړي. کاناډا د افغانستان کرکټ ټیم په سیر په الف ګروپ کې تر نورو غشتلی ټیم دی. اوس هم اونیس پروګرام ازادي واورېدونکي له سالی محمد سالی څخه اورو.
آزادی او اوریدونکی
السلام علیکم. د ازادي او اوردونکو په دې پروګرام کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د درنو واور لکبله خلکو ته پر اوښتو مالی او ځاني زیانونو د دوی ټلیفوني پیغامونه خبرو چې دوی په ځینو سیمو کې له چارواکو عاجلین راستي وړي. ورپسې په هلمند کې د خلکو له یوې استادې سره د افغان شوزو پر وضعیت خبرې کوو.
بعضې ښځې ستاد په دې نامه تجارت شروع کړی دی چې د ښځو د حقوقو په نامه یوازې فقط په وزیر اکبر خان او شارینو کې دوی خپل مجلل دعوتونه نیسي او پروژې اخلي او فقط په مخپلو کې په مخپل ځان د تجارت لپاره د مسایل پیسې ایفومیل کوي.
دغه پروګرام درته زه سالی وړاندې کوم. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې په بیلابیلو ولایتونو کې د واورو د اوریدو له کبله د اوریدونکو شکایتونه اورو. شایي په ځینو ځایونو کې به د واورو له کبله تړل سوې لارې اوس خلاصې سوي وي او د اوریدونکو ستونزه به حل وي، خو بیا هم د دوی ټلیفوني پیغامونه په دې پروګرام کې خپرو. ازادي راډیو په بیلابیلو سیمو کې د درنې واورې او ورښتونو له کبله خلکو ته پر اوښتو مالی او ځاني زیانونو تاسو ته پر وخت او وروستي راپورونه درکړي او تاسو به اوریدلی هم وي.
ازا جزا پار ده زلوب ته ولسوالای و سدون که پیغام دادا چه ده زوروک و ده ورگون تا وانس که ده وار ده دستا لار بانده یو موتر ده سن کلا کلا ور بانده چی چه کو موتر پا لار ده بانده چی دیر تا کلیب ده که ده نو پیغام و ده تکتا ولیت ده جکتور و چراک تاورا سو چه ده لار تخلاصا چی دینا مهربانی بمونی. محمد خطر اونری د تخار ولایت استنیش د ولسوالۍ په استنیش ولسوالۍ کې دوی وار ورېدل تر یو متر زیات او ټول مخلوقات او سر تشبیر چې ټول د دې کډال تر حکومت تر چارواکو پورې ورسېږي نو ډېر به شي. دا زما پیغام
ورا غوړ باندې کړی د کیر پول د ولایت څو څونو پار ختم څو لري باندې دا د اخلاص چې موږ اوراله دولت ورسوي.
زه سیف الله د لوګر ولایت له مرکز څخه تاسو سره تماس کوم. د لوګر ولایت په مرکز او لری پرتو لسوالۍ کې د سخت واورې د ورېدلو له امله د دغه سیمې اوسېدونکي د سختو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. دوی له مرکزي دولت څخه غوښتنه کوي چې باید له دوی سره مرستې وشي. که چیرې د دوی سره مرستې ونه شي نو دوی به د مرګ له خطر سره مخامخ شي. او د لوګر ولایت په مرکز کې د پتخابشانی په سیمه کې یو شمیر وسلوال غله پیدا شوی دی. مونږ له دولت څخه غوښتنه کوو چې دغه غلو مخه ونیسي او د دغه سره ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. نظر محمد کټوازه دی پکتیکا ولایت دی متخان ولسوالی او دولتي چارواکو نوم غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت کې سوره زو نواور اوریږي او لارې ټولې عمومي بندې دي.
د بل ولایت شاجیل ولسوالی څخه دا پیغام پرېږدم. نو په ولسوالی کې ډېرې سختې واورې ولیدلې دي. تقریبا د یوې میاشتې راته دي خو زموږ د ولسوالۍ لارې ټولې له کلي او له ناحیو سره په ټپه بندې دي، لکه یخاب، جعفر، خاکا، سرخوګان او شبار. د دغو منطقو سره زموږ د تپ بالکل مواصلاتي رابطه قطعه ده. حتى مريضان په لیلاجي مریضوي باندې هلته په حق رسېدلي دي. خو له حکومت څخه دا هیله لرو چې زموږ لارې را خلاصې کړي، خو بدبختانه هغو بالکل هېڅ کوشش هم نه ده کړی لارې خلاصه، بلکې د بازار د ولسوالۍ د مهبین واورې هم تر اوسه پورې نه ده غورځولي.
میوند افغانیم د پکتیا د اریوبزی ولسوالۍ اوسیدونکی. درې ورځو د پرله پسې واورې ورښت له امله د اریوبزیو هغه سمسوري او خیرال سیمې په اوړي کې به یې د سیلانیانو هرکلی کوو په سپینو واورو پوښلي دي. کله یوې خوا د اریوب بزګران د نیم میتر په اندازه پرتې واورې ته د خیر او رحمت نامه ورکوي او د راتلونکي کال د ښه حاصل زیری بودي. نو له بلې خوا دریوب دځایو هغه دیوزلي خلک چې د ورځنۍ مزدورې په پیسو په ماښام کې وچه ډوډۍ د بچیانو مخې ته ږدي له سختو مشکلاتو سره مخ کړي او شکایت کوي چې د واورې د ورښت له امله یې خو کار نشته او د سړې بخارې تر څنګ د خپلو بچیانو سره یو ځای د ویر او لوږې سندرې وایي. او که څه هم د څو ورځې وړاندې اریوب دځای ته د همدغو بېوزلو په نامه راغلي چې منې مرستې د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې راورسېدلې، خو د ولسوال او یو څو ځایي مشرانو تر منځ هماغه ودانۍ کې سره وویشت شوي. دغه بېوزلي خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته دې په منصفانه ډول پر بېوزلو مرستې وویشل شي.
زه امان الدین مومند د کندوز ولایت امام صد ولسوالۍ د مومندو د کلي اوسیدونکی یم. د مومندو تقریبا 10,000 مالداري یا موفشي یا همشګي د منځه وړلو په حالت کې دي. نه دولت دې تکرمت او خاصه توجه لري او نه په خپل باندې واښه یا علفه لري. زما د دولت د محصلین استفاده دا یا د زراعت او د مالداري د وجې سره چې په دې حاکله باندې اقدام وکړي. په درناوي سره ستاسو ورور امان الدین محمد.
اجمل د لوګر ولایت د ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس. دلته زخته ډېره واوره شوې ده. دا زمونږ وکیلان دې مونږ غم نه خوري کنه، نو لارې ټولې تړلې دي. واوره اوس هم شروع ده. ډېر یخنۍ ده. د ډېرې یخنۍ له امله ټول تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. وسلام.
زه د منګل دګری د ولسوالۍ د منګل دګری نه خبرې کوم. د افغانستان حکومت ته مونږه دا پیشنهاد حضور چې ازره واورو ډیره روزه پله او مالداران او مالونه ټول هلاک شو. دلته افغانستان حکومت هیڅ بیخي د ازره طرف ته مخ نه لري او مونږ ته هم ان شاء الله خدای دې کاندیدان راکړي دي. که ټول افغانستان ته خدای ورکړي نو په دې پوه شو چې ټول افغانستان به هلاک وي. دا کاندیدان چې حضرت نه تللي دي، د حضرت بالکل هیڅ پیدا هیڅ نو پیدا نه رسېدلي.
موږ غواړو چې د امریکا رادیو سره په دغه د ماجورو د یخنۍ تر باب باندې وغږېږو. اول غواړو چې دغه دوی تل رادیوګانې ریوار رادیوګانې خپل نمبرونه واضح واضح دغه کې خلکو ته ووایي
چې موږ دلته مشکلات لرو غواړو خپل مشکلات نړیوالو ته واورو بیان کړو. زه کلا خان د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ نه خبره کوم. زما پیغام دا ده چې دغه د خروار ولسوالۍ په مکمله توګه د واورې له امله بندې دي او موږ دا نږدې ښارونو ته نسو وصل کېدی او موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې دغه لارې په جدي توګه موږ ته صفا او د موږ مشکل حل کړي. السلام علیکم.
مومین د کنسابه د ولسوالۍ نه مې تاسو سره اړیکه کوله ده. زمنګ په ولسوالۍ باندې تقریبا یو متر واوره شوې ده او حکومت هیڅ توجه نه کوي چې د سړک مونږ ته پاک کړي. بس د ولسوالۍ لاره مکمل بنده ده.
په یو شمیر سیمو کې سړې هوا او درنې واورې ځینې افغانان مړ کړي هم دي. خو بل خوا په روسیې کې مداسې راپورونه درلودل چې په بیلابیلو ولایتونو کې کورنۍ تاوتریخوالی د ځینو ښځو د مرګ سبب سوی دی. له کندز ولایت څخه غلام سخی ایمیل کړی او لیکي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي او په اکثرو پیښو دولت خبریږي هم نه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاستایی په ولسي جرګه کې د دې ولایت له استازي نسیمی نیازی سره مرکه کړې ده. هغه وایي ښځو ته د اسلام د اصولو په رڼا کې حقونه نه ورکول کېږي بلکې د ځینو کلتوري روایتونو له مخې په وړاندې چلند کېږي.
په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو او ښځو اغلی استازي نسیمی نیازی ډېر مننه کوم چې موږ دعوت مومنه تاسو څوره دوران په غونډه کې ویل چې زموږ په ټولنه کې زموږ په اجتماع کې خلک اسلامي او دینی اساسات غرزوي. د اسلام لمخې د دین لمخې کوم حقوق شت ور کول سی پر غمن کېږي خود د دودونو او رواجنو پر بنیاد باندې عمل کوي. دا څومره تاسو درک کړی ده څومره ډیر د اوس په ټولنه کې
شزی یا تاسو دا په ډاګه سوي ده چې شزی نیمه برخه د دې ټولنې تشکیلوي. یعنی د ارې ټولنې نیمه برخه یعنی شزی تشکیلوي. په هغه اساس د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې با شزو ته مساوي حقوق خپل دورونو پر برابر ورکول سوي دي او دغه سیم د دوی په اصطلاح شزو ته د اسلام د نقطې نظر دی چې سری په شریعت کې سری روایت ستا چې آیات شریف ستا چې علم پر شزا او پر نارینه باندې فرض ګڼل سوي دي چې باید توپیر نسته. او دغه رقم کله چې بنی آدم پیدا سوی دی بنی آدم په دې معنی نه دی چې ښځینه پیدا سوی یا نارینه. بنی آدم معنی یعنی دواړه څخه. نو زه فکر کوم چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی یعنی هغه موضوع ده زموږ ټولنه یګانه موضوع چې زموږ په ټولنه کې ستا زموږ ټولنه تر اوسه پورې د ذهنیت د قوې څخه تر اوسه پورې دونه رسیدلې نه ده چې ټول هغه مسائل چې مثلا دین مذهب شریعت اسلام شوزو تا ورکړي هغه ټول دوی ته قائل سي شوزو ته قائل سي دوی یعنی هغه ته په دې خاطر چې شوزو ته هغه کونه ورته ورکې. تاسو ګورئ افغانستان خو یو خصوصناتي جامعه ده یو خلک دلته په افغانستان کې هر منطقه خاصه انانی او کلتور او فرهنګ لري. په هغه خاطر افغانستان کې په صورت عموم همیشه انانو په اصطلاح رسم و رواجو ته انانو ته او دو ته ترجیح ورکول سوی ده نسبت اسلام ته. فکر کوم مثلا یو څوک وایي چې زه په ما کې دا شرم دی چې زما لور به زی سبق به وایي یا به مکتب وایي. الان دا چې هلته په شرعي لحاظ ښځه کولی سي خپل نارینه ورونو سره یو ځای زده کړه وکړي او آیات شریف شته چې علم پر دواړو فرض دی. نو په هغه حساب باندې دلته ترجیح ورکول کیږي دوی خپل کلتور او انانو فرهنګ ته او دې ته ترجیح ورکوي او ښځه د انانو د رسم و رواجونو په اصطلاح د دوش کار کیږي او دوی خپل د په اصطلاح هغه حقوق چې دوی اسلامي حقوق لهذا چې دوی په اسلام کې لري په شریعت کې لري په مذهب او په پټولنه کې لري دا هیڅ خنه برخمنه کیږي. او دلته هغه ناپسندیده اناناتی چې واقعا هغه همیشه زموږ په افغاني ټولنه کې نسبتا هغه ته ترجیح ورکوي نسبتا اسلام او شریعت ته. په نکاح کې انجلی والک وکړه شرط ده، هغه شرعي خبره ده. مګر بدبختانه تاسې وګوري چې د نجونې په څه رقم ورکول کېږي، حتی د هغو په تلیفون کې د هغه یو چا سره خبره کېږي، حتی د نجلۍ درک نه وي په یو بله منطق، حتی هلک نه وي په واده کې د تورې سره یې نکاح تړل کېږي. زه فکر کوم چې دغه افغاني ټولنه کې دغه مسایل زما په نظر چې انانی نسبت اسلام ته ترجیح ورکړل سو، او زه دا نه وایم چې تقریبا اوس ښځو کولای سوی یو لاره پیدا کړي. زه دا خبره نه کوم چې یو دم دې ټولې ښځې راوځي، په دې خاطر چې زموږ ټولنه تر اوسه ذهنیت دې ته نه دی آماده، یعنې ذهنیتونه دې ته آماده سوي نه دي چې ټولې ښځې دې راوځي د هرې منطقې د هرې طبقې په هر ځای کې دې کار ونسي. زه فکر کوم دې ته کار ته ضرورت دی، دې ته وخت ته ضرورت دی، موږ وخت ته ضرورت لرو تر هغو موږ وتوانیږو هغه حقونه چې په اسلام په شریعت کې موږ ته راکړل سوي دي، هغه موږ خپل ورونه دې ته قایل کړو چې ورونه زموږ سره همکاري وکړي چې تر هغو هغه حقوق ښځو ته ورسیږي. او بله موضوع دا چې خشونت د ښځې په وړاندې یوازې د نارینه او د خوا څخه هم زیاتره ترسره کېږي نه.
خشونت د ورځې نه بلې ته د ښځو په وړاندې ډېرېږي. د دې علامې څه ده؟ وګورئ، حکومتونه هم تغییر وکړي، تاسو خپله وایئ چې قانون اساسي هم ښځو ته د حق ورکړی دی، خلک هم ورځ تر بلې آګاه کېږي. د دغه اصلي لامل څه دی؟ ولې د ښځو په وړاندې خشونت د ورځې نه بلې ته زیاتېږي؟
زما په نظر دغه ټول هغه نهادونه چې د ښځو دپاره تپو تلاش کوي، د ښځو د نهضت دپاره، د ښځو د ازادي دپاره، د ښځو ته د ښځو د حقوقو دپاره، هغه فکر کوم چې د هغوی کار نیمګړی دی. هغوی فقط قومي، منطقوي، مذهبي په دې مسایلو باندې اخته دي. هغوی هېڅکله په دې نه دي توانېدلي چې واقعا د ښځې دپاره کار وکړي. مثلا زه ویلی سم، تاسې وګورئ زموږ وزارت د پالیسي ساز دی، یعنی هغه د اجرایوي صلاحیتونه نه لري، هغه به پالیسیانې جوړوي، وزارتخانو ریاستو ته به یې ورکوي، هغه د دې توانایي نه لري. مثلا کولی سو حقوق بشر فقط او فقط محدود یو طبقې ته دی، چې هغه په دې ونه توانېدلی چې د عامو ښځو آواز اوچت کړي، یعنی د هغه ښځو آوازونه اوچت کړي چې واقعا هغو ته باید کار وسي. بله موضوع دا چې بعضې ښځې استاد په دې نامه تجارت شروع کړی دی چې د ښځو د حقوقو په نامه یوازې فقط په وزیر اکبر خان او شارینه او کې دوی خپل مجلل دعوتونه نیسي او پروژې اخلي، او فقط په مخپلو کې په مخپل ځان د تجارت لپاره د مسایل پیسې ایفو مایل کوي. یعنی هغه نهادونه چې باید د ښځو د حقوقو لپاره په افغانستان کې کار کړي، هغه فقط په مراکزو کې پاتې شو، فقط په کابل کې پاتې شو، یو څو چیرې دي چې هغه نه غواړي د ښځو لپاره کار وکړي، فقط هغه غواړي چې خپل پروژې د خارجيانو څخه په دې نامه واخلي او خپل ځانونه په اصلاح خپل جیبونه ډکي. زه فکر کوم ټول هغه مسائل چې د ښځو لپاره د حق او حقوقو لپاره هغه پروګرامونه، هغه نهادونه، هغه برنامه چې په دې خطر کار کوي، دا ټول باید یو رسار په ګریوان کې. دوی باید د افغانستان لیري ترینه منطقه کې چې یو ښځه پرته ده هغه ته ترجیح ورکړي نسبت هغه ښځه چې په شارې نو کې ژوند کوي یا په وزیر اکبر خان کې. تاسو وګورئ چې نن سبا په کابل کې ټول برنامه محفلونه دي، په محفلونو کې په اصطلاح ډیر جدي مصارفات سره کیږي. تاسو وګورئ د ښځو په نامه ښځې راغوښتل کیږي په وزیر اکبر خان، مثلا په بازي سیرینا او په دې ځایو کې ورته هوټلونه نیول کیږي. زه فکر کوم دغه مسائل ټول بنیادی نه دي. د ښځو د پاره باید په واقعي توګه کار وسي، د ښځو د اواز د اوچته کېدو د پاره، د ښځو د ټولو مشکلاتو د پاره، د صحي مشکلات لري ښځې په اطرافو کې، اقتصادي مشکلات لري، د قانونه ناخبره دي، په اصطلاح د هر تخنیکه چې په افغانستان کې اوس نوی مروج سوی دي په اطرافو کې ښځې ته هیڅ خبر قمنه نه دي. بیچارګیانې د په سختو د لښتیانو پر غاړو ناستې کالي مینځي. تاسو وګورئ د یو ښار ښځه او د اطرافو ښځه سره پرتله کړئ څونه توپیر سره، هغه بیچاره په څه سختوي سره کالي مینځي، هغه بیچاره په څه حالاتو کې، په کوم مسایلو کې، په کومو حالاتو کې ژوند کې، فقط او فقط په افغانستان کې چې پیسې راځي ایفو مایل کېږي، د یو څو تجارو ښځو په خلو کې لویږي او هغوی دغه پیسې اخلي د خپل ځان دپاره مجلل کنفرانسونه جوړوي یا میټینګونه جوړوي یا دعوتونه یا د ځان دپاره د خارج برنامې جوړوي، یا ورځ په اروپا کې، یا ورځ په لندن کې، فقط تش په نامه د ښځو د حقوق غوښتنه کوي. تاسو وګورئ په حقوقي لحاظ په افغانستان کې ډېر ښځې سره ظلم سوی دی، تاوتریخوالی سوی دی. کله حقوقی بشر راغلی دی د شزی پر غلطه درېدلې دی او یو مولوی وی ته درېدلې دا چې مولوی صاحب ګران مولوی صاحب ته دغه موضوع د شریعت د نقطې نظر تشریح طبعا کله که په افغانستان کې دا موضوع د شزو سره د نارینه سره علما همکار نسی علما کسان دي چې فتوا ورکوي او هر شی چې غلطی هم خلق ورته فکر کوم ما د مخو ویلی خلق ورته خلق غته دی که صحیح ام غته دی کله کوله ما په یو موضوع باندې فتوا ورکی ته باندې خلق توجه وړي
چرواکی وای خصن دی لمن چرواکی او د شذو مسولین وای چې په لمن کې د شذو وزن نسبت په خواته شسته ده تاسو کوم اومده توپیر ویني د دوی د ژوند د حالت په برتری او بهتری کې
یا باندې ځکه موږ وایو چې د شوزو د پاره کار سوی فعالیت سوی تبن کله چې د بن په توافقات کې وزارت په امور زنان د شوزو د پاره منزور کې هلته تصویب کې دلته وزارت خانه جوړه سوله درغه ترڅنګ نور وزیران را لښځي دغه کې په پارلمان کې موږ شزی را لې ځای په ځای سولې چې فیصدی په هر ولایت کې دی په اساسي قانون کې په واضح توګه ویل دي چې دوه شزی تعداد د نفوسو دغه ولایت باید دوه شزی دی خپل په ولسی جرګه کې لاره پیدا کی چې دا ستو په مکاتبو کې په دې د مسائل رازو ولایت ته ولایت ز په دې خطر ارزیابي کو ارزیابي ز فقط یو نظر انداز کوم فرض کړئ یو وخت چې څه په ډیر مشکلات سره تا د بازار د کور وتل ډاکټر ته نسوېتای اوس په ډیره سودګي سره کولای شي یو ډاکټر ته ولاړسي البته د شهر شزي بیا شزي کولای شي په ډیره اساني سره د خلک خپل مکاتب ته خپل نوني واسطې په شهرونو کې په غزایو کې چې امکانات د تدریس د زده کړې د مکاتب وسته مثلا نور پروګرامونو کې شزي اوس برخه اخلي په دې نقطې نظر از وایلی سم چې یو اندازه په هلمند کې د شوزو راوتل او د شوزو کاریابی او د شوزو د پاره بعضی مسائل پستورګو لیدل کیږي کزه وایم فقط او فقط د هلمندي خوندو د پاره بسنده دي نه خیر د هلمندي شوزو د پاره بسنده دي په دې خاطر چې دا ډیر غټه وسی ولایت دی او پراخه سیمه لري او اره ولسوالي برابر د نور ولایتو یو ولسوالي ده یعنی د پاغه اندازه یو ولسوالي ده د نور ولایتو نو پاغه خاطر زه فکر کوم چې دلته باید وسی پروګرامونه په نظر کې ونیول شي یو خو په ماو کې باید کاروسی بل خو بیا دا چې خپل مساجد کې د مسائل غسی پولیسی زه فکر کوم یو دمم د معنا نه لري چې موږ ټول خوند دي نه هغه حقوق چې په قانون کې دی لري دوی په دا یو کال دوه کالو کې دا تر لاسه کی چې په دې مورید کې بیا اساساتونه موجود دي ک فرض ک موید دي ته مدني ذهنیت دي ته مدني خلق دي ته مدني دا به یو غټه بلوا ده چې بیا یو بل انقلاب دی په افغانستان کې زما په نظر په شزي اوس نسبتا نور کلونو ته په من ولایت کې یو اندازه پستورګولي دل کېږي په دوایرو کې په دفاترو کې په مکاتبو کې او د اقتصاد په لاره په انجوګانو کې هم دوی پستورګولي دل کېږي خپل پروګرامونه مختبیای خو زه دا هم وایم چې دا زموږ هلمندي خوند د پاره بسندنه دي لا هم باید کاروسی او ایسته کار ورته وسی داسې کار ورته وسی چې ترغو د دې څخه خاص بغاوتونه پیدا نسی خلک د دې سره اساساتونه پیدا نکي چې زموږ جامعې ډېرې اساسه د مخه ماوېلې چې موږ تاسې همیشه په ولایتو یا په افغانستان کې نسبتا اناناتو ته ترجیح ورکو تر اسلام نو په هغه خاطر چې زموږ د انانی دي چې ودرېږه زما د کور مخته تر اوسه شزه نه ده تېره سوې زما د دروازې څخه شزه نه ده وتلې زه فکر کوم دا ترغو چې ذهنیتونه د خلکو آماده نه سي په ټوله سیمه کې دا به بیا هم د وخته وختي خبره چې په ټوله منطقه کې به خلک شزې خپل د حقوقو څخه برخمن سي تبن کار او فعالیت ته ضرورت لرو او دغه سي وخت او زمان ته
په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازی و د دې مرکه دویمه برخه په بل پروګرام کې اوریدلای شئ د نن ورځې لپاره د ازادي اوردونکو پروګرام دغه و چې تاسو واورید په بل پروګرام کې بیا تاسو پیغامونه خبرو او ور باندې خبرې کوو.